کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بې ګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. منظور پښتین لیکلي د دې ټولو جنگونو وجه د پاکستان ستراتیژي ده. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنجشیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والي ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي کړی شي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوو ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل. په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن له جوماته بهر د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه هم شوې چې د فلسطین روغتیایي کارکونکو وایي لس کسان ټپیان شوي دي. د تیرې جمعې په شخړو کې درې اسرائیلي پولیس ژوبل او 350 زیات فلسطینیان ټپیان شوي دي. نن سهار وختي یو ور بیا د اوکران په پلازمینه کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د خپلو بمباریو په اړه څه نه دي ویلي خو په یو ډول یې خپل دا بریدونه توجیه کړي. دا وضعیت د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کولی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. خوست کې مو د پاکستان د بریدونو پر ضد له مظاهرې هم خبرو. سګنې وچکالۍ څاروي لرونکي اندېښمن کړي دي.
دا اوس وخت ډېره وچکالي ده. شوتلې هغه د مال ځایونه هر څه ګډوډ شوي دي. داسې ځایونه موږ نه لرو چې مالونه پکې وکیو.
او دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمېنې کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرپاڼه کې چې نن سهار خبره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال د افغانستان له خاورې ور اوښتی وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خوره د خپلو بریدونو دفاع کړي خو طالبانو یې لا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. تفصیل یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وې په سهار یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پاڼه تور لګوي چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستان ور اوختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي که روان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې که بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري طالبانو وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښیي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی و چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ
و هم اوریدل چې پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پانه کې ادعا کړې چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي دوی که څه هم د پرونیو بمبارونو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو دغه هوایي برید چې پایله کې لسګونه کسانو وژل شول په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي که بیا داسې تېروتنه تکرارېږي بدې پایلې به ولري دا ډول وضعیت د افغانستان د حکومت یا طالبانو او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولی شي د موضوع د تحلیل لپاره دا مهال خبریال او د چارو کتونکی میرویس افغان استودیو ته وصل دی افغان صاحب ستړي مشي راځئ له دې پیل کو چې پاکستان د یوې ورځې په تیریدو یا د څه باندې څلرویشتو ساعتونو په تیریدو ولې په زغرده د دغو خپلو بریدونو په اړه څه نه وایي
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړي دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي پاکستان خپل ولس ته دا ورښودل غوښتل چې ګواکې په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکې دوی په یوه جګړه کې ښکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای سي چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یوه ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر واوسي او د هغوی سره کوارډینیټ سوی واوسي البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسېدلی دی که نه خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکه کېدلای سي البته د هغه طالب اړیکې پیکه کېدلای سي چې هغه د طالبان د پاکستان خلاف دریځ لري هغه به شای لا نوري مضبوطی سي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونا په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم وکرم ته ناست دي ولې په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم د یوې ډلې چلند کوي دوی د یوه حکومت چلند نه کوي چې تر څو پورې طالب د ډلې له چلند نه وي راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
دي افغان صاحب دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او د غراز وروسته اعلامیه ورکړه دا عمل وغند وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایله به ولري فکر نه کوي دا د حکومت په کاچ باندې یو خبرګون وو
د ایزار تر کچې پورې دا سم دی یو ډیپلوماتیک عمل دی اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ هغه وایي چې دلی کې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي افغانان نه دي پکې وژل شوي دا معنا چې دا برید تې سوی دی پر دې خاوره چې تیری سوی دی زموږ پر حریم چې تجاوز سوی دی د ده دپاره دا اهمیت نه لري د ده دپاره دا اهمیت لري چې هلته وزیرستانۍ وژل سوی دی وزیرستانۍ شهید سوی دی دا مهمه نه ده غبرګون تر دې نور تند کېدلای سي په کار دا ده چې طالب ولس ته اجازه ورکړي طالب د ولس مخه ونه نیسي لکه په خوست کې چې پرون خلک راووتل چې خلک خپل نفرت چې موجوده نفرت د پاکستان په پښتو په خلاف افغانستان کې شتون لري چې داغه ایزار وکړي راوځي خلک وږیږي خبرې وکړي او طالب و پاکستان ته دا ور وشي چې پاکستان دا د ولس غوښتنه ده د افغانستان هر وګړی له پاکستان نفرت لري
افغان او پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د پاکستان د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښو، هغه د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارني چارو د وزیر قریشی رسا جبه، هغه ډول سپوکس مینز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نننن ځکه ونه لري چې د نواز شریف حکومت، د شاباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي، دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي، د دوی سره هغه طریقه نشته. دوی سیاست په سیاسي اصولو کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته جبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشو د عمران خان او د غوی د ډلې و. نو په دې ځای کې به تاوان کړی وي، نور خو د افغانستان د لپاره سیاست پوز جوړي وي، هغه به
دا شی وی لپاره. مستی پښتنه افغان صاحب، د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي؟ او که داسې وي نو بیا طالبان هم په غژمنه کې پاتې راغلي چې ویلي د له خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوې دي، دا نه دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولري، په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. طالب اوس پر حکومتونو، په حکومت په چوکاټ کې پر شارونو راڅرخېدلی دی. که لري پرتو سیمو ته ولاړ شي، په لري پرتو سیمو کې طالبان واک نه لري، صحیح ده، په ډله ورتللی شي، یو ځای به برید کولای شي. اما ٹی ٹی پی میں وہ ملا دے آگا طالب دے آگا افغانستان کی دن نہیں فکر دملا عمر دا بیرخ پلوائی دے آگا ملا محمد عمر منی، طالب ملا محمد عمر منی، دا طالب پلی کو کی ٹی ٹی پی را پیدا کولی آگا رائستل دا نہ دا پاکستان دا پارا سانا کار دے نہ دا طالب دا پارا سانا کار دے. مشتی پاکستان تا بیا بیا دا ویل سی تندلاری یا تندلاری توپ سی دی آغا نستاسو پا خیر دی، نزموش دا دا وطن پا خیر دی، دا پایلی بلدی. خو ٹی ٹی پی دا ننه پا پنجاب کی موجود دا، پا سندھ کی موجود دا، پا کراچی کی موجود دا، پاکستان دی دا ٹی ٹی پی خلاف حالت عملیات وکی. زما پا وطن کی پاکستان دا حق نلری که چیر تا دا سکر نکیجی، پا طالب باید ولاړ سی دا امنیت شورا تا، دا ملګرو ملتونو تا او نړیوالو تا شکایت وکی. دا یو ډیر بد کار.
ډیر مننه. سلامت و صحیح خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کول.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست سلګونه اوسیدونکو پرون د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د غلطه پرونی هوایی بریدونه په کلاکه وغندل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حملې وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباري د شنبې پیشلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 45 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتی ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له د ماښام تر اووه بجو خپرونې لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشنبه هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سمدلاسه رسمن نور تفصیل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بېطرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال یې راپور ورکول کېږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهرا د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کېږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کېږي. د خارکیف شاروال ایهور تیریخوف وویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دېرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف شاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له سی این این سره په خپله مرکه کې خبرداری ورکړ چې نړیواله ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا شایي په اوکراین کې اټومي بمونه وکاروي. زیلینسکی په خپله پرونی مرکه کې ویلي نه یوازې دی خپله بلکې ټوله نړۍ او هیوادونه باید په دې اړه بیره ولري. تر دې مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر بیل بیرنز ویلي وو د روسیې لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارونې د احتمال خطر دی کم اهمیته نه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انځر صادر شوی دی. دغه وزارت تیر ورځ نوخت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغانستان په تیر لمریز کال کې شاوخوا 1000 ټنه انځر هند، عربي متحده اماراتو، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر کړی دی. د وزارت په وینا کندهار، هرات، هلمند، زابل، فاریاب، بلخ او روزګان وسمهال د دې وچ میوې ډیر تولیدونکي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په بازارونو کې د یو کیلو انځرو بیه شاوخوا 1000 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان کروندګرو له باغلرونکو ټولو خپلو محصولاتو د بازار د نشتون له امله شکایت کړی دی. د طالبانو د کلي پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شاوخوا 2.6 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د یوې شبکې چارې بشپړې شوې. د وزارت تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې یاد پروژه د وزارت او د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ سره د یوې میاشتې په اوږدو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره شاوخوا 1600 کورنیو ته د څښاک اوبو زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو له مخې د څښاک اوبو ته د لاسرسۍ پروژې په نورو ولایتونو او هغه سیمو کې چې خلک ورته اړتیا لري د پلي کېدو په حال کې دي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 4 اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
زمو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار عصمت ساروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه پرې برخه کې زه عصمت ساروان در سره يم. په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیه د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټه کې در اورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل وروستۍ غړنه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خبره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل اورکښوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې دغه امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وټلو په وروستۍ شپه اتکلن جیمز هارت له خپل کشرور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شو او په دې ډله کې جیمز اورکښو. د جیمز پلار اوس په ابوظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوې او یو شمیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې $1 تریلیون لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د 20 کلونو له تېرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرس په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډېرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یو دم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوي دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستي وکړي چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستي ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوزلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټو مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اوریجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازه مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بوره، مالګا او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شوي دي.
نموړي دغه را زیاته کړی چې د ترکیه هیواد د ترجیح مهاله د هیواد په نورو ولایتونو کې هم له زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبره چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکیه هیواد د لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ دا مهال ثبت دي چې سخت بېوزله او لاسنیوي ته اړتیا لري. مرسته تر لاسه کوونکو هم خوشاله دي چې د ترکیه هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسي. دوی وایي سخت بېوزله او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو له لورې له اروزګاني اړمنو کورنۍ سره مرستې سوي وې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرسته اړتیا لري.
یوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي؟ په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیځ لور ته بزازی او ختیځ لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد وغوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد موږ ته ورته ښوی سی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خسته وی ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ورځم بس خاص ورباندې کوم دي تاسو ته طریقم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړي اسناد ولري اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
بیا هم خراغلی دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې نور بس دی اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه ویلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو ترڅنګ ټول ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. د پاکستان جیټ الوتکو پرون پښلمی محل د خوست او کونړ پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 15 ډیر کسان په نتیجه کې ووژل شول. طالبانو دا بریدونه په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې تکراري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بعدې پایلې پیدا کولی شي. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقامات جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پنجشیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن یکشنبه له مقامات جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي شي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپېڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل. په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي د یو وار بیا د اوکران په پلازمینه کیف کې د 14 غږونه اوریدل شوی دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ځانونه نږدې پناځایونو ته ورسوي. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبینومي دښته کې ښکته شو. چین پر خپل فضایي پروګرام چې د پاوز په ولکه کې دی په میلیاردونه ډالر لګولي او هیله مند دی چې بالاخره وتوانیږي انسانان سپوږمۍ ته ولیږي. اوریدونکو کولای سي دغه موضوعات او تفصيل زموږ په خبرونه کې هم زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم تفصيلي راپور مو درته چمتو کړی وو، خو د وخت د کمیل کبله یې نشو خبرولئ. دا راپور به په راتلونکو یو ساعت خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع هغه دا چې د پوهنې فعالان او د چارو کتونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې د غیر مهاجه دلایلو له مخې د نجونو ښوونځي بند ساتلې. دوی له طالبانو غواړي چې د وخت اړتیاو ته په کتو د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یوه کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپاره سلیل ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نشي.
بدبختانه زموږ ښوونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس تر ډېری افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله او ژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو د حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي. خو طالبان پر غوږ نه ګروي. تازه د دنوار د کډوالو شورا سرمنشي شارلوت سلنتي فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د دینمارک د کډوالو شورا سرمنشي نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یادونه وشتل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای
سئ. اوریدونکو وړاندې درته د نور باسته اونیز خبرونه تکرار لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې سپلای ګندون کې وای په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې کارونه کمزوري شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینځه دیرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلې کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدي سخت سپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر دوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کومې ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سره ټکوي.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس د خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور شو، د مشرتابه څوکۍ څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقیفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې شذې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد له بشري حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندېښنه شي سم نه دی. زموږ د خبرونې میلمانه اوژي امل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوژي جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم. ودان تاسو ته سلامونه. ستاسو خوږ اوریدونکو ته مینه او درنښت.
سلامت اوسی. اوژي جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اته میاشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړو. د خلک بالکل بې روزګاره شو. پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته. بانکي نظام فلج دی. بیخي د کرامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی. خلک بی اندازه غریب شول. خلک خپل راتلونکي ته بی باوره شول. خلک په هر رقم چې کېږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول په لاره کې پوهېږي. خلک چې څونه مشکلات پوري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی. هر څه یې په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستې او د بقا لاره نه ګوري. امیدواره دی دي او غواړي چې دا وطن پرېږدي او لاړ شي چېرته، که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدواره وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کېږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي. خلک ورک کېږي، خلک نیول کېږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد یې مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک ووژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپله هم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کېږي. پیسې اخیستل کېږي، همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي. اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصېږي، که څوک ونه لري او هر شي یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
فکر
وکه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی کېږي. نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترینه واخیستل شو. دا د کولی شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپو ګ خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شو ککارې موسی د عمل لري ماش نشته دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي.
خبره دلته د تعلیم مسله ډېر مهم حیاتي ده، په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي د تعلیم سره داسې برخورد کوي دا ډېر خطرناک. میرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي دا د کې خنډ شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت
لاسکاولې نشي. شزي په بیلابیلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړې دي، د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړې دي. په ورستي پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه شوې و او بیا ورسته راپور راغی چې طالبان حکومت په دغه ولایت کې تر لاسو زیاتې شزي انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. تاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي چې د شزو ژغ واورېدل شي؟
خبره دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي معلومه نه ده چېرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي، دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده. او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و، نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسو کېږي، خلک وړل کېږي، ورک کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده. یو تعدادی خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد هېڅ د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک داسې خپل تنفر ښیي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونو سره موږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پرې خبرې کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پسپه ودرېدلی دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوي دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی.
خبره دلته ده، زه هم دا لپاره جالبه ده، کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلي دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک ګوري موږ چې دلته اوسېږو، موږ باندې ډېر پوهېږي. یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي. حقیقت نه لري، دوی دنیا ده دی. او په دې خو خلاصېږي نه، دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، موږ خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هېڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره فشار کړی، خلکې مستند دي او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی پرې تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بی بنیاده ای او هوایی او خبره ای چې مستند شوی نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک موږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی، هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي، بی بنیاده دی او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایې نور هم سستې کړي نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټول دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو هسې هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه هر څه په موږ کېږي، غږونه خو پورته کوو، مجبور یو. اما زه په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي. اما د یارې نه دا کار نه شي کولی، دا هم ډېره سخته ده. تر کومه پورې کله چې دا ظلم
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د شوزو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري، او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي، دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو، د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکی آیا د اندیشنې وړ غنی؟
بالکل بالکل، سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندیشنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت کې یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پرېږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساعتونو یو میرمنه ودرېږي سړک ته، نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي، هغه تعدید کېږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسېدی نه شي، منع کېږي، خپل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې، الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري، نو داسې خو نه کېږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلی نه شي، هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلی. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپل لاړ شي، خپل امکانات خپله ترلاسه کړي، بیرې دی چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، څو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی، هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پوه شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې ځورېږي، ټول ځورېږي. د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه، یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کېني او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو یو څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یوه سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس کولای شي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي؟
کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان لپاره متل دی وایي زه چې شرمېږم ما به څوک شرموي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل، د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چېرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم په هر لحظه هر ثانیه کې ځي. خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي، او واک او قدرت چې څنګه ساتل کېږي، د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د منځه تللي هغه ابتدایي حق موږ نه لرو. موږ باندې د ژوند ساحه حقیقت شوی ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي. مګر دغه ناری سوري
ولی تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای.
او څنګه کېدلی سي وژې جانې چې عادي افغانان خپل ژغ تر طالب چارواکو پورې ورسولی سي؟
ولا عادي زه فکر کوم چې یو خپرونې دپاره یوه میرمنه په کار وه چې د تعلیم تربیې په برخه کې خبرې وکړي. ته باور وکړه چې د سلو کسانو به ډېر خلکو پوښتنه کړې چې ته حاضرې؟ ویل یې زه یو عادي معمولي انسان یم، ولې بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا به زه وژل کېږم؟ دا کار نه شم کولی. پوهېږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهېږي چې بالاخره ورسره څه چلند، د دې نه یاریږي. دا مشکل شته دی. هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس راډېره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی. خلک ډېر د دې نه یاریږي، ځکه خلک اوس کم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي. ډېر کسان چې یو څه د دوی پاک چېرته خبرې کړي دي، دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک به فکر کوي چې یا به بیرون ته تللي، یا به دې شي
مننه اوژی جانې چې تاسو وخت په ایستې او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. د نور بس دې پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم.
اصل راز صدا تک